سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شو سه احمدي مو تاسو هم ازادي رادیو ته خوږی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیاو اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی او د ده په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې له پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې وروسته له دې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه بشو نن د پاکستان د کورونا چار وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګوه. له کندهار څخه په ترلاسه شوي راپورونو کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرخه د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو ویاند نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړې ده او ویلي دي چې د دواړو خواو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسېدې ده. د طالبانو پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځي اروپا او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو پاکستاني پولیساتو ترمنځ سوځلې نښتې شوي چې له کبله یې دواړو خواو ته مرګ شغل هم اوخته ده. د اسرائیل دفاع وزیر یوار ګالنت د نیواتیم هوایی اډې د کتل پر مهال ایران ته سپارښتنه وکړه چې غزه او بیروت ته وګوري. نیواتیم چې تیرونه ایران پرې د توغندیو برید وکړ د اسرائیل د اف 15 د شلتوکو په شمول د جنګي الوتکو اډه ده. ګالنت ویل چې ایرانیانو د اسرائیل د وای ځواک وړتیا ویني د ویشتې نوې الوتکه زیانمنه شوې او نه کوم پرسونل معلول شوی دی. هغه زیاته کړه هر څوک چې فکر کوي چې پر اسرائیل د برید هڅه به اسرائیل له اقدام کول څخه منع کړي باید یو ځل غزې او بیروت وګوري. د مسکو فورمات برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایته اعلامیه کې پر طالبان غږ کړی چې خپل واکمنی متعدل او پراخه کړي او د انجونو او ښځو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم دراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو ودونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه سي. د مسکو فورمات شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د تاسو بغټون پرانیسل شو. ټول طالبانو د مغوتی چې له تروریزم د تروریستي ډلو د منکولو د نورو ودونو پرځت د افغانستان د خوري د نه کارول کېدو په برخو کې د مبارزې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د اجرا کېدو لپاره سرګند او ملموس اقدامات وکړي. په فاریاب په ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلانکوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې بلل شوې جرګه دایره شي لګولې ده. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11 نیټه د وې سرې جرګې تابع کړې ده. د پاکستان د کورونا چار وزارت په یوه حکم کې ویلي چې د دغه وات مرکزي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دي چې د پاکستان سنسولی و امنیت ها زیان لری. آزادی رادیو په انترنت که پا آزادی رادیو دوت کام که اوریدلی شی. د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو بهیر د هر کلی سره مخ شوی خو افغانستان کې آیا ټولې میرمنې له دې بهیره خوښې دي؟
دا ډېر ښه کار ده خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړی ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
میدان وردګو کې د کانکور ازموینې د چمتووال لپاره وړیا مرکز جوړ شوی خو
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کانکور ویلې وای.
خبرونه کې تر نورو پورنه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزه سنګه کړه کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان میرمنې په دلیز توګه ځورول کیږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندویه ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4مه نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمینې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هیوادونه څومره وکولی شي چې انجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې انجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق انجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هیواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنه غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او دغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې سورز مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنه غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې دي. پر همدې موضوع مې له اسلام آباد کې د مشال رادیو برخې همکار له ښاغلي راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړوي ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی و ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغې ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کیږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډېر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پرلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي بل ځای پراته وي په بانکي اکاونټونه وي په بینک اکاونټ وي د هغې حساب کتاب وي د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته دولت ته هر کال د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي په هغې باندې بندیز لګېدلی وو کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو
فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو وغږېدلې څومره د دوی فعالیتونه فرق لري
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایه غوښتې ووټ یې غوښتو په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته دا دوی خو یو سوله ایزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی هغوی ته وینا وکي یو لاریون وکي او یا جرګه وکي لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولی دی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر راغوښتې ده د پښتون قام د پښتون ځمکه د وطن د مسایلو د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا
بله مسله دلته آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منع کړلی شي ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو دې راوګرځي د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق ورکولو په برخه کې دوی دې راوګرځي دغه ډول بندیزونو پر هغوی اغېز کولی شي
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده په کاغذ باندې ولیکل شول کدا لیکل شوی نه و د ترغی مړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پر خورت کې دوه کمر وی یا کې دا هغه داسې والا ک بندیزونه چې په لګېدلې وي دوی کله معاف کړی دي کله دوی ته وخت ورکړ دي نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
ده کې هغه په څوک پر ورخه یو خبر دی دغه کې غندنه به کوي وای بچیرا دا غیر جمهوریت کار دی او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړ وي لکه نه وسلواله مبارزه کوو نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده د پاکستان دوی چې خبره کوي د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي نو هغوی به څه وایي نور هغه خامخا غندنه کوي
د ماشال رادیو خبریال ښاغلی راشد خټک چې موږ سره خبرې وکړې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په فراه ولایت کې د وزیر شوی ډاکټر کورنی وای د طالبان حکومت باید عملا د خلکو امنیت خوندي کړي ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شمه په فراه ولایت کې د ناپیژند کسانو لخوا په چړو وهل شو چې میړه یې وژل شوی خو ښځه ټپي ده په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویل دي چې په دې اړه پلټنې کوي نور حال پر راپور کې
سره له دې چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیزان د کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده اونم رو نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغله پری راغلی و او ده پیسه و تلیفونون رو لپاره وحلی ده شهید کرده و مرمنی تپی ده ورور می و وشکلن و مرمنی پینزو وشکلن ببی لدولت ده طول و همده غختنه ده چی امنیت تینکلی هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده ټول همدا غواړي چې نور دې څوکونه وشل شي
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده
بس خانم شان تسل نه داره اشما عامله داره خانم مدت دو سال قرار هم نشه که ازدواج کرده
میرمنې دا تو میاشتو میندواره ده نور ماشومان نه لري دوی شاوخوا دوه کاله کېږي چې واده کړی و همدای لومړی ماشوم دی دوی کابل کې و کم وخت کېږي چې د دندې لپاره فراته تللی وو.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزی کورنۍ وایي د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پېښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پېښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پېښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پېښو راپورونه ورکړل سوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیې قومندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښې په تړاوي دوه شکمن کسان نیولي دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وژل سوی او ټپي دواړه ملکي کسان وو او پېښه تر اوسه تر څېړنې لاندې ده. په میدان وردګو ولایت کې د لزګونو هغو زده کوونکو لپاره چې مالي توان نه لري تازه کنکور ازموینې لپاره د چمتووالي وړیا مرکز جوړ شوی دی. دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي په دې مرکز کې به زده کوونکو ته د کنکور ازموینې لپاره د اساسي زده کړو زمینه برابر شي. یو شمېر ځوانان له دې اقدامه خوښ دي، خو پیغلې بیا نه هیلې دي چې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او له زده کړو لري ساتل شوي دي. راپور جزئیات به واورو.
که څه هم پر افغان جنو د زده کړو په برخه کې لګول شوی محدودیتونه پر خپل ځای دي، خو له 12 ټولګیو فارغ شوی یو شمېر زده کوونکي په میدان وردګو ولایت کې کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي. سید الله حبیبزی چې تازه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو لیسو زده کوونکو لپاره کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز جوړ کړی وایي، غواړي له دې لارې د بې وزله زده کوونکو لاسنیوی وکړي.
اراده اکاډمي زده کوونکو ته د لوړو زده کړو ترلاسه کولو په مخه د کانکور ازموینې چمتووالي لپاره په وړیا ډول د زده کړې مرکزونه پرانستي تر څو دوی لپاره د زده کړې غوره زمینه برابر شي. د دې کار مخه دا ده چې ټول زده کوونکي پرته له کوم مالي لګښت او فشار په بشپړه توګه د خپلې تعلیمي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او ځانونه د کانکور سخت سیالۍ ته چمتو کړي.
د میدان وردګو ولایت د 12 ټولګیو ځینې زده کوونکي له دغه اقدامه خوښ دي. د دوی له ډلې احمد جواد او حزب الله ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په لیسه کې چې کوم د کانکور د آمادګۍ ټولګی د اراده ښوونیز مرکز مالي مرسته پرانیستل شوی، ډېر خوشحاله یم. دلته ټول ساینسي مضامین هغوی ته په وړیا ډول د با تجربه استادانو په واسطه تدریس کېږي. د دغه ښوونیز مرکز په مرسته به وکولای شم چې خپل پاتې شوي درسونو ته په اسانۍ سره ادامه ورکړم. نور بنسټونه هم غواړم چې موږ ته د مکتب د درسونو تر څنګ همدا ډول نور کورسونه هم جوړ کړي تر څو زموږ په زده کړه کې لا پرمختګ راشي.
خو په دغه ولایت کې یو شمېر نجونې ناهیلې دي چې له دې فرصت استفاده نشي کولای. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکو له زده کړو به برخه شوي زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کنکور ویلې وای او دوه کې اشتراک کړای وای. ولې بدبخت نه موږ نه کېنم نه شو کولای. زما د هرزو هیله ده چې د موږ دولت د بخش کې سره همکاري وکړو.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان جنو او خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی له منځنوي او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. که څه هم د دوی د اقدامات په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي، خو خپلې دا پریکړې بیرته نه دی اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د ګرمسیرو ولایتونو کې د تعلیمي کال له پیلېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي وو چې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دا هم ویلي وو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او مېرمنې پکې تر شپږم ټولګیو پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کیږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لاړ او د هغه له کارکونکو سره یې ولیده. اکسیوس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو له قول ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. که اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات ونه کړي، د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز اچوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې لسمت سروان اور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور لمخي پاکنژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې لمیشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړي. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو له قول وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د 28 میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر 10 میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني، د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندیښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي، کتونکو وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیا د ایران د تیلو د تولید دوه برابر ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
اوسم پام وکړې د خبر ته چې تازه متره ورسید. ایران له شام لنن شپې نه بجو تر سبا سهار شپږ بجو ټوله لوتنې لغوه کړې. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د وی چلاندې وویان په وینا دا خبر ورکړ، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د اسرائیل پر لور توغندي وشل شول ورته پریکړه کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې کوچین وای چې لبی لبی لستونزو سره مخ دي. دغه ولایت کوچین وای د څرځایونو روغتیایي خدماتو او پاکو بو نشټوالی هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګریواندي. یاد کوچین له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال پر راپور کې ورو
دا یو ډیر شکلن راز محمد دی چې د خپل څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځای خلګو د مریض هندارو په مرسته آبادی کړی دی.
مالو څرځایونه چې دی تاسو وګوري اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا د شتون وو برمی نه وی کاریزونه وو مالو ځایونه ډیر اوس په ټوله المن کې دی. یو سړی ماته دا سره وشي چې حالت موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کو یا راشین چې یا موږ ضرورته شکو یو پنځه جری بم ځکه به یو ځای تور یا غم چې وخت ورته پیدا کی ماته یې
وش په تکلن شاولی اکاده د غولایت یو بل ځای کوچی دی چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړی وایي ماشومان یې سینه بغل دي خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
ترنګ څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کوچنیانم ټول سینه بغل دي پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر سی جائی اتو دا خواتا جائی اتو تیر سی دا کوشان تخوگر سر نرا معلومیز نرا شکاریز دا مداد سی ورور یو ڈاکتران دی را تماد پی کی یو ڈاکتران پشتون دی را باندی وکی ڈاکتر دی را سی مشتر دی یو معلومات وکی دا مرد کشنیان و غور ولی نکیز از مرد غور ولی نکیز پا دی افغانستان مرد نیو که چنگ دا چدی دیگه سی ورک دی تر ایتم بی
دا دغا ولایت کوچان دا غراز زیتوی چی دغل تا دا کوچان و اقتصاد وز دا پخوا پشان ندی فاتی. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکې دی او کوچی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللې دي.
موږ مالداری وس خداسې نه دی لکه په خاص وی څلور پنځه سوه میلیون لرلې صابن ته پورته کېدلو بیرته راکښته کېدلو وس خو نو څلور پنځه پسونه لرو په هغو په جنجال اخته یو او د نور خو نو ژوند ژوندګي خو همدا د کژدې په برابر ته وینې دا خیمې ولاړې دي هغه پینی پینی دي هر ځای سروي سروي دي په دغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږي مدیر مولوي نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغوی ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي. نوموړي وایي دوی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی غږ له مرکزي ادارې پورې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا 20,000 کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څارویو لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرو پنګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړ. دغه خونې ویان جان قانوي نن یکشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به یوه اونۍ دوام وکړي. یو شمېر افغان سوداګرو او هغه کسان چې له نندارتون یې لیدنه کړې له دغه اقدامه خوښ دي، خو ځینې ښځینه سوداګر بیا ګیله کوي چې په نندارتون کې ورته مناسب ځای په پام کې نه دی نیول سوی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسوه کورنۍ او بهرنی شرکتونه د یوې اونۍ لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یادې خونې ویان جان آقا نوید وایي دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوۍ په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرانس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداری ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته خودل شوی هغه میرمنو ته ورکړی دی. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاستنن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوی ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي. په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوی او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د وسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشګاه ده، د بل خصوص د افغانستان صنعت ده یو ښه زیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشګاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې له یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
د زهر کاروان خبرونه درته لرو. خو ترغې مخکې خبرونه د طالبان حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیو اندېښنه ښکاره کړې. ویل چې دوام به یې پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وین عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی. د په وینا د پاکستان وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکراتو انکار مسلې له پیچلې کولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې وروسته له هغې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه بوشو او نن د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز ولګوه. په بیان کې زیاته شوې چې د طالبان حکومت د پاکستان وضعیت له نږدې څاري او هیله لري چې د پاکستان حکومت او اغېزمنې ادارې د دوی په وینا له زیاتېدونکې نارضایتۍ سره معقول او واقعبینانه چلند وکړي. له کندهار څخه به تر لاسه شوي راپور کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شوراباک ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ کرښه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو بیان نظیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړه. خو ویل چې د دواړو خواو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسېدلې ده. د خزو په نړیوال شلوریز جام سیالیو کې نن یک شمې هندوستان پاکستان ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې وشوه پاکستان لومړۍ توپونه وکړه او د ټولو لوبغاړو تر سدي د وروسته 1.5 منډې ترسره کړې. له هېواده بهر بیا ایران له نن شپې 9 بجو تر سبا سهار 6 بجو ټولې الوتنې لغوه اعلان کړې دي. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د هوایي چلند د بیان په وینا دا خبر ورکړ. خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د ایران د اسرائیل پر لوري توغندي وشل ورته پریکړه کړې وه. په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کلیزې په مناسبه سړکونو ته راوتل. د اسرائیل پلویانو د شنبې په ورځ په برلین کې له یهودانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یکشنبه هم د اسرائیل پلویانو لاریونونه وکړي ځکه چې یهودان په ټول نړۍ کې لا هم د یهودانو نوی کال نمانځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای او بو د نشټوالې لامل مو د کوکنارو بدیل کښتونه لمنځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړی دي د دې عملی وینه په درې میاشتو باندې دی باندې لاسي چې په تروو بو وبکم هم دوی و چې امزک خرابوي.
دا چې یو موتاد باید څوک چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالات سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورته چې ما ته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې شړې خو نه دی خپل پلار دې دی یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، تو وایا زه درچا کم يم او چاته مې څه ضرر رسیدلې ده. زنور دا سپکاوی نشم زغملے دا کور نہ دے سم زندان دے زندان زنور پدی کور کی نہ اسی گم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د السیس په نوم برېتانوي موسسي تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پر اوسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی د السیس موسسي څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لسیس پنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و په داسې حال کې چې دا کښت پر اوسه کال 2602 هکتار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه شوې خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ په قانوني معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدای علت د خلکو بېوزلي ده.
بل دې کانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فائده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټولو خلکو سره کومک وکړي شي او بین الملک ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دهقان ته یې فائده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د لسیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ سي.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da kuknaro da kakht manakawulo tasmim mati sara le disi Taliban pa khpal tasmim ki jadidi dui dewi ideology le makh da kuknaro kakht aw da nashi muadul tawlid sara mubariza kani khuda maluma na dasi dui ba sumra makh ki ularsi zakasi da khalko zwan da kuknaro la karobar sara talale de pa di surat ki Taliban ta grana dasi paratlunko karuno ki da kuknaro da kakht manakawulo pikri ta dawam ورکړي.
This ban into future years.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډیر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ کې را کزا چې په دې غم کې تک
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یختنی وول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې لمانځه تللی دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخ کالی په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان له تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش و تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کې دوندر اوبه دې رایله کې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورو درزیس
امروز ولایت ستونز د اوبو ده که د کخل لپاره اوبو وی هغه میوي چې د دې موسم سره جوړي وي خاصل ورکوي. تاسو وګورئ د زراعت ریاست څخه موږ ته جوار راکړل او موږ وکړل پنبه مو کړل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچول تا دې تاسو ویني.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې اناپ و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې. او په پایل کې پختل چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بې خوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم ده یوې بلې مخدره ماده کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې کچیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشي پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستې وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي دي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاف جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې تری وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سرخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو سم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا دار چوم ور دچ تما ته پیغور راکه پودری راته و بس دې نور داس پکاوې نشم غمله
خیر دې زویا تر دې سره خو ندی خپل پلار دې دې یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه ده په هر خبره کې پودری راته وای تو وایا زه درچا کم يم او چاته مې څه زره رسیدلې ده ها زه نور داس پکاوې نشم غمله دا کور نه ده سم زندان ده زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم
والک و دریاشه زما خبره خواره په دا تور شپه چیرته ځې
هر چیرې چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېږده دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک ته هر وخت د پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ سو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته هر وخت پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کوه که تا ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدېږي
بس د ښځې اسام مه راخرابوه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکټرانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کېنه.
شسمه ده ډاکټر صاحب. دا دښنم.
ښه خوري، وای څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په چپخانه کې اوس.
او، ستاسو یې یاد دی؟ جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی؟
جاوید زوی مې بیرته په نشو اخته سو.
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به کله کله پوډری ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنگ سو. پلار ته ویل چې ته ولی ماته د پوډرو پیغور راکوې. بس هغه وچلو کوره ووته او بیا را نغی.
یاره، دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
ترې و میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.